ریو دی خبرونی ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې مشر د دوشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې افغانستان د ملګرو ملتو د اقلیم په نړیوالو خبرو کې شامل کړی شي، ځکه چې سخت اقلیمي شرایط او د اوبو کمښت د افغانانو پر ژوند او اقتصاد ژور اغیز کړی دی. تیر کال د طالبانو یو پلاوی د آذربایجان په باکو کې د اقلیمي بدلون د 9 نړیوال کانفرنس په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کړی و، خو دوی رسمي ګډونوال نه وو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر متیو الحق خالص وویل چې له 2020 کال راهیسې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د چاپیریالي پروژو څنډېدا افغانانو ته پراخ زیانونه اړولي دي. نوموړي څرګنده کړه چې غواړي افغانستان د 6 کال د اقلیمي بدلون په 10 نړیوال کانفرنس کې چې په برازیل کې جوړیږي برخه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې دغه هیواد ولسمشر مسعود پزیشکیان دا مهال افغانستان ته د سفر کوم رسمي پلان نه لري او په دې اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د نیک نیت له مخې کړې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل بقایی په تهران کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د ولسمشر لخوا د کابل د سفر په اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د شنیت شخصي بیان و، نه دا چې کوم رسمي یا د مهال ویش پر اساس کوم سفر پلان شوی وي. بقایی دا خبر وروسته لدی وکړه چې ولسمشر پزیشکیان د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وویل چې دی چمتو دی کابل ته سفر وکړي، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوی باب پرانیسي. د بشري حقونو سازمانونه وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو اعدامونه په زیاتېدو دي او دې وضعیت د عادلانه محاکمو او له اقلیتونو سره د چلند په اړه پراخې نړیوالې اندېښنې پارولې دي. د ایران د بشري حقونو بنسټونو راپور ورکړی چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند اعلان وروسته یوازې په یوه میاشت کې لږ تر لږه 15 بندیان په ایرانی زندانونو کې اعدام شوي دي. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان د معلوماتو له مخې په اعدام شویو کې 6 افغان اتباع و، خو د دوی نومونه او د قضیو جزئیات څرګند شوي نه دي. په پاتې اعدام شویو کسانو کې 15 لوران، 2 ترکان یا آذریان، 2 کردان او 6 بلوچان شامل دي. همداراز 6 تنه د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام شوي، خو دا نه ده څرګنده چې آیا په هغوی کې کوم افغان هم شامل وو او کنه. ملګرو ملتو له ایران څخه وغوښتل چې اعدامونه ودروي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنر فولک تروک پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او له دې هېواده غواړي چې د اعدام سزاوي سمدستي بس کړي. دا اعلامیه کې راغلی ده چې تر دې دمه په روان کال کې په ایران کې د اعدام سلګونه حکمونه اجرا شوي دي، شی چې وضعیت څومره اندېښمنوونکی دی. هغه په دوام کې په ایران کې د اعدام د سزا د فوري درولو پر ضرورت ټینګار وکړ. په زاهدان کې د بسیج په نوم د ایران د رضاکار ځواک د اډې قومندان وشل شوی دی. د سپای پاسداران د ځواکونو د قدس سیمه ییزې اډې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې د دې ځواک د یوې اډې قومندان په یوه تیرورستي برید کې وشل شوی دی. د دې اډې په خبر پاڼې کې د وشل شوي کس نوم جواد کریم کوشته بلل شوی او ویل شوي چې نوموړی د یکشنبه په ورځ د زاهدان ښار د شیر آباد سیمې په امام هادي جومات کې د لمونځ کوونکو د امنیت د ساتنې د ماموریت په مهال وژل شوی دی. نن سه شنبه د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې 2 لوبې کیږي. پرون هم 2 سیالۍ وشوې. لومړۍ سیالي د بوس ساتونکو او بند امیر شمارانو لوبډلو ترمنځ وه، چې بند امیر لوبډلې د 3 ویکټونو په توپیر بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. دا د بند امیر دریمه بریا وه. بل لوبه د مس عینک اتلانو او سپین غر پرانګانو ترمنځ وه، چې سپین غر د 500 منډو په توپیر وګټله. او د کرکټ نړیوال شورا یا ICC د افغانستان د جلاوطنه شزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یو نوی طرح اعلان کړ، چې دا د هغو لوبغاړو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له خپلې لوبې څخه بې برخې شوي دي. د آی سی سی د راپور لمخې چې پرونې پر خپل وی پانه خپور کړی د جلاوطن افغان لوبډلې کپتانی ناهیده تپان د کرکټ د نړیوال شورا نوې طرحه له هیجان ډکه وبلله او ویل دوی له کلونو وروسته په لومړي ځل دا احساس کوي چې لیدل کیږي. دا یوازې د کرکټ په اړه نه ده، دا د دوی د هویت د بیرته اخیستو په اړه ده. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. اوچاټ کلکوي چې له پاکستانه به د افغان کډوالو د ستنولو بهیر چټک شي. یو شمېر افغان کارګر وایي بهر ته د کارګرو د استولو پروسه شفافه نه ده. ملګری ملتونه وایي چې سخته وچکالي سشکال دوبی د زرګونو افغان کورنیو ژوند ګواښي. د خوست کروندګر د خپلو هندوانو لپاره د بازار غوښتنه کوي.
فاریکو نو مزداران وردنه سو بکل گو کله چې فصل ورسیږي اندونو بیا بازارمندنه کم شي. له حکومت څخه مدا خيله دا چې سړی خونی ورته پیدا کی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په تیرو لسو ورځو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته په بیرته راستنو شویو کسانو کې 93% جبري استل شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي چې د جولای له 18 تر 22 نیټې پورې له تاجکستان څخه تر 0 ډیر کسان افغانستان ته بیرته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې له تاجکستان خپل هیواد ته ستانه شوي د افغان کډوالو د جبري استلو د سیاتوالي راپورونه تاییدوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو افغان چې په دې وروستیو کې له تاجکستان افغانستان ته راستل شوی وایي چې دای د قانوني اسنادو د لرلو سربیره له خپل کار ځای نیول شوی او بیا افغانستان ته استول شوی دی. دای چې په کابل کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې کورانه ایلا هم په تاجکستان کې پاتې ده.
به شکل ایواری دیپورت شدیم. توقعی چیز ما نداشتیم. در حال که ما از سند رسمی داشتیم از دولت تاجکستان.
موش یه پزور راویستلو. په داسې حال کې چې موږ دا تمه نه درلوده او د تاجکستان له دولت مو رسمي اسناد درلوده. کورنۍ مې هلته ده. زړه مې ډېر نارامه دی. موږ په کابل کې هم ستونزې لرو ځکه دلته کور نه لرو. قیمت دی او پیدا کېږي هم نه. زه اوس د خپلې خور په کور کې اوسم. د دې کور هم تنګ دی. ستونزې ډېرې دي. په کابل کې کار هم نشته او روزګار په سختۍ تیریږي.
بلخوا په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. له دې ډلې یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي.
په
تیرو دو اونیو کې له دریو څلورو زرو ډېر خلک تللي دي. دوی سهار وختي کله چې چاره وي د امنیت ریاست ته یې نږدې ورغواړي او بیا یې پاسپورټونه ورکوي. د موټر چلوونکي مشخصات اخلي او ورته وایي چې پولی ته یې بوسي. کوچني ماشومان یې یرغمل کړل او د دوی کورنیو ته یې زنګونه ووهل چې دوی ورشي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې په تیرو لسو ورځو کې له تاجکستان نه 1,01,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د جولای په 28 په یو راپور کې وویل چې د دې کسانو 93% چې د جولای د 18 او 20 ترمنځ د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې اوختي له هغه هیواد په زور ایستل شوی دي. د کډوالو نړیوال سازمان زیاته کړي چې دا راپور د یو سلولاس راستنسوب یو د مرکو پر بنسټ جوړ شوی چې ډیری د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبه او سغوت ولایت استانه شوی و او ډیری یې اراده درلوده چې کابل، بلخ، هرات او بغلان ولایتونو ته ستانه سي. IOM زیاته کړي چې 9% کسان ویلي چې دوی تاجکستان ته د کار کولو یا په افغانستان کې د خپلو دندو د لاسه ورکولو لامل تللی و. 24% ویلي چې دوی هلته بل هیواد ته د سفر لپاره او 14% د خپلو کورنیو د لیدو لپاره تاجکستان ته تللی و. وړاندې راغلی چې د کډوالو نړیوال سازمان د تاجکستان د افغان کډوالو د ایستلو د احتمال په اړه د راپورونو له خپرولو وروسته د کندوز ولایت په شیرخان بندر کې د خلکو د تګ راتګ د څارنې او ثبتولو لپاره یوه ډله استولې او له دې لارې د خلکو د تګ راتګ څارنه کوي. او د کډوالو د تګ راتک اړوند معلومات راټول او تحلیلوي. له دې مخکې د جولای په 19مه د تاجکستان دولتي خبری آژانس خاور د دغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو د مطبوعاتي مرکز له لوري د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي و چې یو شمیر افغان وګړي د یو لړ سرغړونو د ترسره کولو له امله ایستل شوي دي. د راپور له مخې په یادو سویو سرغړونو کې د مخدره توکو قاچاق، د سخت دریځو ایدیالوژیو ترویج، د پناه ترلاسه کولو لپاره د جعلي اسنادو او معلوماتو چمتو کول، د کډوالۍ د قوانینو سرغړونې، د دریم هیواد تابعیت درلودل او د مخدره توکو د قاچاق لپاره د ترانزیټي لارې په توګه د تاجکستان د خاورې کارول شامل دي. خدای داوی په تاجکستان کې د ګڼو میشتو افغانانو لخوا رد شوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تېر جمهوري حکومت د سفیر ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي، د رسنیو څانګې یوې مسؤلې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له تاجکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو د تاجکستان له حکومته یې لا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت په خبره شاوخوا 13,000 افغان کډوال په هغه هیواد کې ثبت شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان لخوا له تاجکستان نه د افغانانو ایستل په رسمي ډول په داسې حال کې تایید شوي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم افغان کډوالو د جبري استنولو څپه په بې ساري ډول زیاته شوې ده.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوایي ګومان کیږي چې پر راتلونکو میاشتو کې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر ویلي له دې کابل چې د پاکستان حکومت د پی آر کارت لرونکو د اوسېدو موده نه غځوي، احتمال شته چې د دې ډول کارتونو لرونکي ژر له پاکستانه وایستل شي. په پاکستان کې د کابو 1,400,000 پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د جون په 1/3 پای ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې چې پاکستان لا لوړاندې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ستنودي لړۍ پیل کړی او په شدت روانه ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بیا اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اعلان کړی چې په راتلونکو میاشتو کې ښایي له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. د دفتر په یو بیان کې چې 1 د جولای په 20مه خبر کړی، په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیون پی وار کارت لرونکو ته اشاره کړي چې د پاکستان حکومت د مودي د نه تمدید پریکړه کړي. وچا وایي چې همدا پریکړه د دې زیاتوالي لامل ده. وچا ویلي د روان 2015 کال له پایله د جولای تر 19مه 15,01,000 افغانان هیواد ته ستنه شوي چې په دې کې څه د پاسه 2,00,000 له ایران راستنه شوي. په بیان کې راغلي چې که څه هم په وروستۍ 10 ورځو کې له ایران د راستنیدونکو په شمیر کې تدریجي کمښت لیدل شوی، خو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 19مه د هغه افغانانو شمیر چې له یاد هیواد ستنه شوي 4,60,000 کسانو ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې خایدا کمخت د ایران او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستۍ خبرو پایلوي. او چا ویلي د غراس د روان کال له پایله د جولای تر 19مه 3,40,000 افغانان له پاکستان استانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په ورستۍ کې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ خورا تیزه کړې ده. په دې هیواد کې میشت یو شمیر افغانان وایي پاکستان له یوې خوا د افغانانو په وړاندې د ویزو تمدید بند کړی او له بلې خوا د دوی د نیولو او شړلو لړۍ تیزه کړې. په پاکستان کې میشت زیات شمیر هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري تر ډیره په ویزو اوسیږي، خو د تیرې جون له 16مې وروسته د دوی د ویزو تمدید بند شوی چې لامل یې په دې هیواد کې میشت زرګون افغان پناه غوښتون کې له سختو ستونزو سره مخ شوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ظاهرا ویل کیږي چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو نامعلوم برخلیک پاکستان اړ کړی چې کیس لرونکي کسان افغانستان ته ریپورت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل روسي راپور کې ویلي افغانستان تر استانه شوی یو شمیر کسان د طالبانو تر ولکې لاندې لشکنجي ناوړه چلند له غیر قانوني توقيف او د شخصي امنيتي ګواښونو سره مخ شوی دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک ته پانه ده او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
ملګری ملتونه وایي چې سخته وچکالی د تودوخې بې ساري لوړه درجه او د وښو او ورشوګانو د کمښت خطر سش کال دوبه د زرګونو افغان کورنیو ژوند ګواښي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي ناورین له عواقب سره لاس او ګریوان دی. د چاپیریال ساتنې چارو پوهان بیا وایي ل اقلیمی بدلون سره د افغانستان د جوړښت د پیاوړتیا په برخه کې بی غوري کېده شي. د خلکو د ژوند او د هیواد د راتلونکي لپاره نه جبرانیدونکي پایلې ولري. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړه چې افغانستان سکل د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالیو بې ساري ګرمۍ د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جولای په 20مه خبر کړی د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستمونو شبکې د معلوماتو پر بنسټ د ترځایونو د خرابېدو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه او کم بارانونه ممکن د وښو او شنو ځایونو د سخت کمښت لامل سي. د اوچا پټکو دا مسله په ځانګړې توګه له جولای تر سپتمبر میاشتې کولای سي چې پر مالی برخې شدید فشار راولي او پر دې برخې د تړلو کورنۍ اوسمند وکواخي. راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې د افغانستان ډیرای سیمې به له منځنۍ کچې پورته ورختونو سره مخ سي چې د وچکالۍ یو اندازه راکمولای سي، خو پټکو د سیلابونو خطر به نور هم زیات کړي. تر په نومه کې د جون میاشت په ټول افغانستان کې لمنځنۍ کچې ټیټ ورختونو او لمعمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تیر شوی چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو له درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت لامل د اندېښنې وړ نه ده. وړاندې راغلي چې له دې مخې د می میاشتې تر پایه د خاورې رطوبت کې د پام وړ کمښت طبیعي ورختونو پورې تړلی د غنمو پر حاصلاتو مستقیما منفي اغیزه کړې ده.
یو شمیر افغان ځوانان په تیر بیا مسلکي کارګران وایي سره له دې چې په هیواد کې دننه او ورڅخه بهر د مسلکي کارونو تجربه لري، خو د دوی په ادا له افغانستان بهر د کارګرانو د لیږلو په بهیر کې شفافیت نشته. د افغانستان د کارګرانو ټولنه هم بهر ته د افغان کارګرانو د لیږلو په بهیر کې د شفافیت د نشټوالي د تاییدولو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غواړي چې دې مسالې ته توجه وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ټول ورسکي وو کې دومره ځوانانو مزونونه مړکړل ټول اوس ماته راغاري دي، اوس مجبور یو زه څه وکم.
د خوست ولایت اوسیدونکو او څلوي کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا وکمنیدو مخکې په متحده عربی اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو لامل افغانستان کې پاتې او اوس خپل کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ولسکسي کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده او په هیواد دننه کار موندلای نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهر کې د شفافیت د نشټون لامل په تک توانیدلای نسی.
دوه درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات و چې ما هره ورځ په دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خوست خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دا خو هېڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوان دي، د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږئ چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولای شي. چې ته ورشي اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو، د چا سره د کار کړو، تا داسې کړیو داسې دې کړیو، خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دا وایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزورونه مړکړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړي توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو وسنه لري او په هیواد دننه ورته د په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم غواړم چې دا پروسه دې شفافه وي، کسان لاړ شي چې هغه دې د نظام سره رشته داری ولري، یا خپلوان یا ملګري داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې بدنامو کې لاړ شي نورو هېوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت، اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هېوادونه دې دپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د حیات له لارې هغه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی
دا ځوانان او مسلکی کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو لخوا ورسره تبعیضي چلند کیږي، او ورته ویل کیږي چې که دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي، دې بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسؤلین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید تر څنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم، واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرزالعمل نه دی شریک کړی، او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي، او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرزالعمل هغه ورته جوړ شي. اوس هغه طرزالعمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرزالعمل یې جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرزالعمل نه دی شریک شوی. او د هر هېواد د هغه دیکتور سره کوم چې فني او مسلکي کارګر دي چې د یو طرزالعمل او میتود په اساس ولېږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې وکړم هغله
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته یې له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل، او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28 قطر ته واستوي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بل خبر پڼه کې زیاته کړي چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهر ایرانی کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونه ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او په افغانستان کې دننه ګڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا برخه لا کړکېچنه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پرون د جولای 28 د هیپاتایټس یا ژیړی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې په هیپاتایټس یا ژیړی ناروغۍ اخته دي وایي دا یوه سخته ناروغي ده، خو دوی لا هم درمل استعمالوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هیپاتایټس د ورځې د نمانځنې هدف د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې په وخت تشخیص او د ګټورې درملنې په اړه د عامه پوهاوی زیاتول دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
ایمارز بسیار یک مرض سخت است.
د بلخ ولایت یو سیدونکو چې لتیرو اته میاشتو راهیسی په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته دي. نو موري چې نه غختل پر راپور کې نو خبر شې چې د رادیو ته ویل چې دغه ناروغي ډیر ستړی کړي او لا هم درمل کاروي.
لوګر
اوسیدونکو سهیلا ویل تیرو شپږ میاشتو راهیسی نیکه په دې ناروغۍ اخته شوی دی.
زما نیکه په لومړی ځل کې زیری درلود. کله چې موږ ډاکټر ته ولاړو هغه وویل چې زیری ډېر شوی ده او اوس یې ځیګر ته رسېدلی ده. زما نیکه پکې ډېر کمزوری او ستړی وي. موږ د ډاکټر د هدایت سره سم هغه ته درمل ورکوو. اوس یې حالت ډېر ښه نه دی.
د جولای 28مه د هپاتایټس یا زیړی ناروغي چې ځینې خلک یې د ځیګر میکروب هم بولي نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 28مه د دې ورځې په مناسبت په راپور کې ویلي چې د ایډز سره د مبارزې د ملي برنامه د راپور لمخې په افغانستان کې له 2023 کال څخه د روان کال تر لومړۍ له 8223 نه د زیاتو کسانو د هپاتایټس یا تور زیړی تشخیص شوی چې په دې کې له 10000 ډیر نارینه او 9000 ډیر میرمنې دي. په راپور کې راغلی چې د غراز د هپاتایټس سی 8000 مثبت قضیې هم تایید شوي چې ډېرې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د اوږدې مودې بې ثباتۍ له امله هپاتایټس بي او سي ډېر وختونه له پامه غورځول کیږي خو کله چې تشخیص شي معمولا ډېر ناوخته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال حبیب الله خونزاده دوه کاله دمخه ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په تور او سپین زیړی اخته دي او دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په دې کې شاوخوا 8,000 په تور او 3,40,000 نور یې په سپین زیړی اخته دي. روغتیا پوهان وایي هپاتایټس بي یا تور زیړی یو ویروسي ناروغي ده چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته په مختلفو لارو لیږدول کېدی شي. د انتاني ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
اول خپل باندې د هپاتایټس انتقال د وینې له لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوي ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینه ورکوي کیدای شي په دای په ناروغي باندې اخته وي او هغه نورو کسانو ته انتقال کی. هغه کسان چې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، یعنی د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، هغه مورګان چوراشګاو ته ډیر زی د مشترک پال څخه استفاده کوي، د مثلا د وروز ټولولو لپاره یا هم د غوښ سرولو لپاره له مختلف وسایلو څخه استفاده کوي او نور پرې اخته کی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هپاتایټس نړیوال ورځ د دې وایروسي ناروغي په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په پار نمانځي کوم چې کولای شي د زیګر جدي ناروغي رامنځته کړي او ان د زیګر د سرطان لامل هم کیدی شي. د سکل لپاره هپاتایټس راځي چې پیچلتیاوي حل کړو د دې نړیوال ورځ شوار دی. WHO ویلي دا شوار د یادې ناروغي پورې اړوند خدماتو د ساده کولو پراخولو په ځنګړي ډول د واکسین کول د ناروغي مخه نیول او د زیان کمولو باندې ټینګار کوي کوم چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې باید د لاسرسي وړ وي. دغه سازمان ویلي چې د تور زیړی مخنیوي او درملنه د واکسین لالارې د مخنیوي وړ ده او د سپین او زیړ زړی درملنه اوس مهال ارزان او په پراخه کچه موجوده ده. WHO ویلي چې اوس مهال په نړیواله کچه د یوازیني ساري ناروغي په توګه د تور او سپین زیړی لامل د مړینې کچه مخ په لوړې دوده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 340,000,000 انسانان په هپاتایټس بي او سی اخته شوي او چې یوازې 15% ماشومان د زیږون په لومړۍ او 24 ساعتونو کې واکسین ترلاسه کړي او شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
د خوست کروندګرو بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو لپاره بازار ومومي. دوی وایي د ساتلو لپاره امکانات نه لري او لاس په لاس یې په ټیټه بیه خرڅوي. له بلې خوا د خوست ځوان فعالان له خلکو غواړي چې د لوړ بیه مصنوعي شربتونو او خوراکونو پر ځای دي له تازه وطني میوو کار واخلي. په خوست کې په وروستیو کلونو کې د هندوانو کرنه ډېره شوې چې د ځینو نباتي ناروغیو او د اوبو لکه مرسره هم حاصلات شدي. نجیب الله علو خیل په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د خوست یو شمیر کروندګر او بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو د خرڅانې لپاره دی د هیواد دننه او بهر بازار موندنه وکړي. دوی وایي خوست د هندوانو په ګډون ډېری شنو میوو او ترکاریو د کښت او حاصلاتو لپاره مناسب اقلیم او آب و هوا لري، خو ځینو نیمګړتیاو بیا د دوی د کافي ګټې مخه نیولې ده. خوستی کروندګر زیاتوي د امکاناتو د نشتون له کبله نباتي ناروغۍ د هندوانو په ګډون ټولې تازه میوې زیانمنوي، خو که پام ورته وشي حاصلات ښه کیدلی شي. یو بل کروندګر عثمان الله وویل
حاصلات یې داسې خوندور نه دي کنه د نورو کلو په پرتله، ځکه چې مرض یې خپل مشام ته پرېږدي نه. دولت نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د دې مرض درمل راوړي.
یو شمېر ځایي ځوان فعالان بیا د خوست له اوسېدونکو غواړي چې د نورو قیمتي مشروباتو او مصنوعي تولیداتو پر ځای چې ګټه یې نسبتا لږه ده د خپلې سیمې له کرنیزو محصولاتو ګټه واخلي. یو تن خوسته فعال غفور الدین وایي
الحمدلله زه دا ډیر خوشاله يم چې خپل وطن کې مو خپل خپل میوه رسېږي خپل خپل هر شی پریمون دی الحمدلله خلکو نه مې خیله دادو چې خپل وطن کې مو میوه شته چې خورای نشته خو چې خپل خوري مهنت وکړو زیار وبوسو اوس الحمدلله داسې اندړنې تعالی دی خیر زونې دی مخکې دی چې په 200-300 روپۍ اندړنه خوسته اوس 50 روپۍ اندړنه خوسته لکېږي
یاد دیوی سره ردی چې خوز د مناسب او معتدل آب و هوا له کبله د هندوانو په ګډون زردالو مڼې شفتالو الوچې املو کالوبالو یا ګیلاس کلی او نور شنی او تازه میوې لږ ډیر حاصلات لري خو بیا هم د اوبو د نباتي ناروغۍ د درملو بازار موندنې او نور امکاناتو د کمښت له کبله کروندګرو ته د دوی د ستړو او خوارۍ په اندازه مزد او ګټه په لاس نه ورځي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیلو ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملمه ده مدقیق صاحب پسرلی شونو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته لسره راځي په کال کې هم څه باید موږ انسانان هم خپل ځوان ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورچا او زرګونچا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان د یوې ګلدانۍ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی سي او دا ډېر نه مصرف غواړي او په کم مصرف باندې دا کار کولی سي خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولې نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او دا لس واړه رانه وچ سي ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولې هغه په ثمر ورسو ده اوله خبره دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله چې ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور هېڅ دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي له دغه نه څنګه کولی شو چې ګټه ترې واخلو پرېږدو چې چاپېریال ککړ کړي دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسېږي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره
ته وبخښې ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي
تنه د حیواناتو پارونه ده موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي دغه ته خلک په د زبانې په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولی سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولی سي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیواناتو فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو زموږ خلک دومره پوهاوی لري له هغو نه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې چې بهترین کار کولی شو د کال سر ده په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو
مدخخ صاحب و بخشه پلاستیک ته براشم د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یاد شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو موږ اکثر هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو قوتي هم پراته په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دغه کچیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو تر یو وخته پورې یې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه که نه حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو
یعنی وبخشې له دې نه لدينا دکوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي چې کچېره وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې لدينا ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلدمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک پکې ژوند کوي دوی یوه آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته وویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه پورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک ته راشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شیبر صاحب دنیا به پرېږدو زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې د کڅوړې غوټه کړي، بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي ته فقط په یو شکل باندې لکشکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي د خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او د کوشش اکثره سي وګوري د بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمي دغه ویالو ته دلمي، نو ویالې ته سیده ولوېده. دغه د اوبو جریان سي راغی، دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه تلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګوري، د ټولو د پلاستیکو بندي کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دشان کې چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنې د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوي سي. خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک همدسي کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته د هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوسي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، کړي بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له دنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی، پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک ښار پاک وساتي.
ورې دغه مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چېرې مدیریت سي. ده فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي، دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او هغه خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت د کابل په ښاروالي کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کول او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، فقیر بې بازارته خلک سي دي، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چېرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متقیق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي، له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لاره ده، شیبر صاحب ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتحې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساتحه باندې دا خبره وکړه چې که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي. خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشو روسی او بلاخره که چیره پا بلاکو که خلق زون کهی خود دیده لپارا به بیترین زما پیشنا داده سه دیده لپارا یو چوب پا کار دی سیاره در مدیریت کی اپا انگلیسی که ارتوان یو چامپیان ارتا پا کار
دغا اتال یو تگوری بل بل تگوری مثلا یو کچه دا کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپلکه خوار الک ته دا ووایي چې په کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متر اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و خلکو دا کار کوو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو به کو مناسبه استفاده کده در خلکو به در برت خصول دوی در خم بعد عاید و ولی وست نه پیگم سوز به در کار که با مدکو که کیگی کنا خدا دیر زیاد کمک و پیگا وقتی در کابل خاروالی سره نو در بیترین لار در او در دیدی لپاره نسی در دوی خلکو سره دست ذهنیت دوی زدم و حکومت سره کمک کن دوی پا حقیقت که لخپل زان سره مرسته که لخپل زان صحت در پاندرانه که سی در هر تو خپل کور که چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره یې کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وي کې خلک
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه وري بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سنځه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي
یو غټه سنځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي ولې دا په خط کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د ټول سوار سې عمده عامل یې چې وی ګورې هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا یې بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې تا ترې کړې بل ترې کړې ده بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بند او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان دي د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ لیسې لارې بندېږي نو خبره مې دا کوله سه که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه دی چې په شهرونو کې توجه ډیره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو شهرونو کې سطح په کمېدو ده.
دا دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه شي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نشي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا چې که چیرې وکړی شي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه شي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي. د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه په خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بخه. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي. چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایه تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کړي،
څومره اوبه ضایع کړي.
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو. یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپله ویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې، نو هغه سي وچ سي بېرته هماغه سي کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي. شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو لالارې هم ورکل شو چې کچرته تاسو له بامه واور لاندیا چوی نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي او الته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کی چې د مځکې د لاندې سطح وبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلی کې بارانونه وي.
یو خو په فعالیتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلی ډېره زیاته کانکریټ و مالدار ده، واقعا ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویل دی، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره سا وکیندو او دغه اوبه هغو ته ساو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دم نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ دغومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي. په دې کې بېلې دینه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کوي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا سي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي. یو پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپله هم کولای شي چې یو جایزه ورکړي. خیر، دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا دغومره اوبه حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. کنه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی.
خدای پتا باندی پیدا کړی در کما په هورس خپل رضا کړی چې مینه خدای پتا باندی پیدا کړی در کما په هورس خپل رضا کما پوهارس خبر خپل رضا کړي.
ماپو ہاورس پلے رضا کڑے